ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو اردن کو دوائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دین اند شو رو راز دکال دو زرا ول سم مئی د میاشتې ول سم منټه دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې ته او واشنگټن کې د نه ورځ د شپې ول سم نیم بجې دی په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کی د برتانیې چارواکي وایي د اسلام آباد نه لندن ته رسیدلې د پی آی اے جاز نه یې هیروین ترلاسه کړې دي د مردان عبدالعلی خان یونیورسٹی طالب علم مشال خان مذهب د سپکاوی د دروغ په تور د قتل په پیښه کې یو استاد و شمول درې کسان تیر ورځ گرفتار کړی شوی او د افغانستان طالبانو په رسمي توګه جاری شوی بیان کې د افغان حکومت سره د صلح خبرې رد کړي او وایي چې د وخت افغان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمې دل دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د برتانی چارواکي وایي چې د اسلام آباد نه لندن ته د ګل په ورځ رسیدلې د پی آی اے جاز نه یې هیروین ترلاسه کړې دي. د برتانیې چارواکو تایید کړی دا چې د ګل په ورځ یې په هیترو هوایي ډګر د پاکستان پی آی اے جاز نه هیروین د لټون په وخت ترلاسه کړي. دوی زیاتوي چې د برتانیې د جرایم مقامي ادارې د پیښې په اړه پلټنې شروع کړي دي او په دغه لړ کې ځینې کسان یې هم د جاز د عملې څخه په ولقه کې اخیستي. پی آی اے ویاند مشهود تاجور د ورځې په اوله کې پرون تایید کړی وه چې د جاز عمله په هیترو هوایي ډګر د برتانیې چارواکو گرفتاره کړې ده. د مردان عبدالولي خان یونیورسټۍ طالب علم مشال خان مذهب د سپکاوي د دروغو په تور د قتل په پیښه کې یو استاد په شمول درې کسان تیره ورځ گرفتار کړی شوی دی. د پاکستان ځایي انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون وایي چې د باوسوقه ذرایعو نه لیکي د مردان په مختلفو سیمو کې د چاپو په وخت پولیسو درې کسان گرفتار کړي چې پکې یو د ګورنمنټ ډیګري کالج مردان استاد، د عبدالعلي خان یونیورسټۍ یو طالب علم واجد خان او ملنګ جان په چې ویډیو کې ښکاره کړل شوی او د مشال د وجنې لپاره نور طالب علمان راپارول نیول شوي. د مشال په ناوړه قتل کې د نیول شوو کسانو شمیر د تازه نیوکو سره شپږ پنځوس ته رسیدلی دی. د افغانستان طالبانو په رسمیت سره جاری شوي بیان کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او وایي چې دې وخت د افغان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمېدل دي او کوم چې د اسلام د عقیدې هم پر ضد دي. افغان طالبانو میډیا ته جاری شوي بیان کې د یو بلې وسلوالې ډلې د مشر هغه بیان په کلکه رد کړی چې ګنې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده شوي دي. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې امریکا پلان لري افغانستان ته نور عسکر ولیږي او سږني کال په تشدد کې کومه اضافه شوي د هغې مخنیوی وکړي. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار میک ماستر ویلی چې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د روس سره نړیوال هوایي سفرونو ته د خطر او ترخګرۍ په حق له شریک کړل شوي معلومات په هیڅ شکل د امریکا استخباراتي ذرایعو ته کوم زیان نه رسوي. ښاغلی میک ماستر د خپل وړاندې دریز دفاع وکړه او دا خبره یې رد کړه چې ګنې صدر ټرمپ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د امریکا لپاره د روس سفیر سرګی کسلیا اکثر د داعش ډلې لخوا په هوایي جاز کې د کوم بم په کمپیوټر کې د وړلو کوم ممکنه پلان لري. صدر ټرمپ تیره هفته د دغه دواړه مشرانو سره په اول هاوس کې لیده کاته کړي وو. ښاغلی میک ماستر زیاته کړه چې صدر هیڅ داسې پټ معلومات د روسیې چارواکو سره نه دي شریک کړي کوم چې د امریکا د استخباراتي ادارو سره تعلق لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ترکیې صدر رجب طیب اردغان سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کړي دي. دا په داسې حال چې تیره هفته صدر ټرمپ د شام کردانو ته د وسلې ورکولو اعلان کړی وو چې پرې ترکیانو سخت خفګان څرګند کړی وو. کردان ترکیه څخه د لسیزو راهسې د ازادۍ ترخې تحریکونه چلوي او ترکی وایي چې د دوی زیاتره مشران په شام کې د کردانو سره اړیکې لري. د خبرو اترو وروسته د ترکیې او د امریکا مشرانو د دواړو ملکونو مضبوطې اړیکې وستایلې. ولې په شام کې د داعش پر ضد جګړه باندې اختلاف یې د خبرو نه څرګندېده. دواړو مشرانو ویلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ مضبوطی اړیکې دي او دا به نورې هم مضبوطه وي. یو مشر هم د امریکا لخوا په شام کې د کورد وسلوالو ته د داعش پر ضد جګړه کې وسله ورکولو پر سر خبره اونکه. امریکا کورد وسلواله ډله وایي چې پی جی مهم ګڼي او ګمان کوي چې دا د داعش مرکز رقا څخه د وسلوالو د ویستو لپاره به د دوی رول زیات مهم وي. ولې ترکیه وایي چې وای پی جی یو ترخګر ډله ګڼي او هغه لته یې بردغان ویلي دي چې په سیمه کې یې د ترخګرو لپاره پر راتلونکي کې هیڅ ځای نشته.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو سرنې خبرونه ته نه خپلې غوا واشنگټن ډی سي نه غواګي. لومړی زو د لندن په لوتا چرته چې د پاکستان چرواکي هم او د برتانیې چرواکي وای چې د اسلام آباد نه د پاکستان چارواکو تایید کړی ده چې د برتانیې چارواکي وای د اسلام آباد نه لندن ته رسیدلې د پی ای اے جاز نه یې هیروئین ترلاسه کړی دي. د پاکستان د پی ای اے شرکت وایان د دغه خبرې تصدیق کړي. په دغه حق لبا نور تفصیل د زمونږ همکار زید خټک په غږ تاسو وړاندې کوو.
نه پورز د برتانیا مامورینو پخله کړي چې دوی ګل پورز د لندن هیترو ایرپورټ باندې کوس شوی د پاکستان کامی هوایی کپنه پی آی اے د یوجاز نه په غټه کچا هیروئین نومي مخدره مواد نیولی. مامورین وای مخدره موادو نیولو وروسته د غلړ کې د کامی تحقیقاتو ادارې نېشنل کرایم ایجنسی چارواکو خپل پلټنې پیل کړي. دوی زیاتوي تر دې د مې څوک گرفتار کړي نه دي خو اختنې پختنې جاری دي. د نوړاندې د پی آی اے ویاند مشهود تاجور پخله کړي وو چې د برتانیا مامورینو د جاز نږدې تلاشي کړي او د عملې تنان یې هم اختنو پختنو لپاره ودرولي. د اسلام آباد نه لندن ته تونکي د پی آی اے فلایټ و اته پنځه ګل پورز د لندن په وخت لس منټه کم درې بجې رسیدلی وو. ویاند ویلي جاز کوزیدو سره سورلو کوزیدو وروستو مامورینو د جاز او د جاز د عملې تلاشي شروع کړه. د زیاته کړي د عملې سوار لستنان تر دوو ساعتو پورې پوښتنو وروستو پرېښودلې شوي. د پی آی اے ویاند اول ویلي وو دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړی شوي چې د عملې تنان یې ولې ودرولي. د پی آی اے دغه جاز په دویمه ورځ واپس راغلی. د هیروینو نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د پی آی اے ویاند مشهود تاجور ویلي دوی ته څه قسمه لیک یا ټلیفوني رابطه نه ده شوي. دین وړاندې هم تیره میاشت کراچۍ ایرپورټ باندې ولاړ یو جاز نه پنځلس کیلو هیروئن موندل شوی وو. کال نولس سوه پنځه پنځوسم کې جوړ شوی د پاکستان هوایی کمپنی پی آی اے په عمله دین وړاندې هم څو ځله د مخدره موادو د قاچاق تورونه لګول شوی. د تر څنګ د پی آی اے په کارکردګۍ او انتظام باندې هم وخت په وخت سوالونه راپورته کیږي. دې کال جنوري میاشت کې د کراچۍ نه مدینه پورې درې ساعته سفر کې لږ تر لږه و مسافرو په ولاړه سفر کړی وو چې د جاز عملې زیاتو خلکو ته بورډنګ پاسونه جاری کړي وو.
د افغانستان طالبانو په رسمي توګه جاری شوی بیان کې د افغان حکومت سره د صلح خبرې رد کړې دي. وایي چې دی وخت د افغان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمېدل دي. په دې حق لپاره نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
افغان طالب وسلوالو حکومت سره د امن مذاکراتو خبر رد کړی او د خپل خوانه جاری او بیان کې یې ښه په واضح ټکو ویلي د دورې حاضر حکومت سره امن لوزنامه به دښمن ته وسله غورځولو سره سمه خبره وي او دا د دوی ایمان پر ضد ځي. د وایس اف امریکا په شمول میډیا ته جاری یو بیان کې طالب وسلوالو هغه راپورونه رد کړي چې ګنی د دوی نماینده ویل دا یاغي ډله افغان حکومت سره خبرو ته تیار ده. د طالب وسلوالو لخوا جاری دی بیان او د امریکا حکومت افغانستان ته د وسلوالو مخنیوي او د افغان عسکرو کومک لپاره اضافي عسکرو اعلان ډیر خلک یې راولي چې ګنی افغانستان کې به راتلونکو ورځو کې تشدد نور هم زیات شي. د طالب وسلوالو لخوا د امن مذاکراتو نه انکار د افغان دولت دغه هڅې هم ډکړي. چا چې تموا پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار سره امن لوزنامې پس په دغه پخوانی وسلوال مشر طالبان مذاکراتو باندې رضا کی تشدد به پریګ دی او د افغان سیاسي بهیر برخه بشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دغه بیان کې ویلي افغان دولت ته وسله غورځول د دوی د منصوبو برخه جوړېدل دي او دغه منصوبو له تقویت ورکول دي او د هغه کسانو وینې سره غداری ده چا چې هم د دې حکومتونو خلاف خپل ژوند له لاسه ورکړي. ذبیح الله وایي د حکمتیار حزب اسلامي ډلې لخوا جاري دا خبرونه پراپګنډه ده چې ګنې په افغانستان کې طالب وسلوال او قطر کې میشت دوی سیاسي دفتر غړو د مذاکراتو لپاره دوی سره رابطه کړي او غواړي چې افغان سیاسي پروسې برخه جوړ شي. طالب وسلوالو په تیر دوو کالو کې د افغان ملي فوزونو نه یو شمیر علاقې بیا قبضه کړي او وایي جنگ د امریکا په شمول خارجي عسکر د افغانستان نه غلولو پورې دی. په واشنگتن امریکا کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سیډنیز مرکز سره کار کوونکي سیډنکار ډاکټر ماروین وینبام وایي طالب وسلوال د امن مذاکراتو کې دلچسپي په دې خبره نه لري چې دوی څه غواړي هغه منلو ته څوک تیار نه دي. دی وایي طالبان مذاکراتو ته په یو بدل نظریه راځي، دوی د افغانستان د اوسنی نظام نه مني، دوی غواړي چې په افغانستان کې شریعت پر ځای شي او دوی د اسلامي اماراتو خوب لا د لاسه نه دی ورکړي. او بل دا چې طالب وسلوال وسله غورځولو ته هم تیار نه دي او هم دا خبرې د امن مذاکراتو لارو کې لوی خنډان دي. په کال 2001 کې د طالب وسلوالو حکومت ړنګېدو وړاندې به دوی افغانستان لپاره د اسلامي اماراتو نوم پکاراو. د روان کال سپرلی عملیاتو په نوم خپل کاروان شروع کولو پس د طالب وسلوالو لخوا جنگونو کې نور تیزی راغلی او دوی داوه لري چې د افغانستان په 70% برخه د دوی قبضه ده. نقاد وایي د پاکستان لخوا په پټه کومک او د روس او ایران لخوا د دوی قوت منلو سره طالب وسلوال دومره زړور شوي چې اوس په خپل شرطونو د مسلې حل غواړي او دا خبره افغان حکومت او د دوی په شا ولاړ نړیوال قوتونو ته د قبلونې وړ نه ده. او هم د دې عواملو د لاسه په راروانو وختونو کې تشدد د زیاتېدو ویرې سیوا شوي. ملګرو ملتونو د وړاندې نه خبرداري ورکړې چې د افغان جګړې تب په زنانو او ماشومانو ته رسي او د کال 2018 ړومبۍ برخه کې دغه مرګ جوبلا نوی ریکارډ حد ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو افغان مرستو لپاره مشن یوناما وایي د 13 جنوري ړومبۍ نیټې نه د اپریل میاشتې 1/3 نیټې پورې زر پورې ماشومان د جنگ ښکار شوي چې پکې 233 ماشومانو ته مرګ شوی او د تیر کال هم دیر ورځو ترمنځ ماشومانو ته اوړېدلې مرګ جوبلې او د اوسنۍ شمار شمېرې ترمنځ مقابله کې 21% زیاتوالی راغلی.
مدوات د افغانستان او د امریکا په حق لباندې څه وایي نو په دغې باندې تاسو زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د نور امریکایي فوج د لیګلو په حق له خپل جرنیل خواس تر دې دمه پورې لانه دی منذور کړي. د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ له د نور فوج لیګلو په دې خبره داوي چې صدر ټرمپ په کال 1968 کې د ویتنام د جنگ په بابلا د ریپبلیکن سېنیټر جارج ایکن په نصیحت عملو کې او غدا چې د جنگ غټلو اعلان وکړي او خپل پکې کړي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ افغانستان کې د امریکای په جاری جنگ یو ادارتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط ته امریکا چری هم افغانستان کې جنگ نشي غټلې. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د امریکای لوی جرنیل جان نیکلسن د افغانستان په جنگ کې د لارې وستو د پاره نور 15000 فوج غوښته دی. افغان طالبان دا وخت د افغانستان په دومره سیمه قابض دي چې د کال 2001 نه پس په دومره زیاته سیمه چری هم قابض نه وو او 15000 نه بلکې د 10000 نفره امریکایي فوج په لیږلو هم طالبانو له ماتې ورکول ناممکنه ده. د نور فوز افغانستان ته د لیګلو صرف دا مقصد کېدی شي چې افغان جنگ بغیر د غټلو تود اوساتلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د اوسامه بن لادن د نیوو او القاعده له د زینو ورکولو په سر طالبانو له د سزا ورکولو د پاره افغانستان ته ننوتی و. خو واشنگتن پوسټ تپوس کوي چې اوس امریکا د سده پاره افغانستان کې پرته ده ځکه چې اوسامه بن لادن خو وجلې شوی دی، القاعده دانوانه شوی ده او طالبان بد بد وهلې شوی دي. عام افغانان په لوی شمیر کې قتل شوی دي، نور ډیر زیات جوبل شوی دي او د خپلو کورونو نه بې کوره شوی دي. د ملګرو ملتونو په ریپورټونو کې ویلې شوی دي چې تیر کال په جنگ کې د 1,000 نه زیات افغانان وجلې شوی او 6,000 بې کوره شوی دي. مضمون زیاتی چې په افغان جنگ د امریکای تاوان د 1 کرب ډالرونه اوړېدلې دی او دا اوس د دویم عالمی جنگ نه پس امریکای ته د ټولو نه زیات ګران جنگ جوړ شوی دی. په افغان جنگ کې امریکای خپل 2,350 نه زیات فوجیان بیللی دي او د 20,000 نه زیات جوبل شوی دي. ګارډین اخبار لیکلی دي چې راتلونکو 2 کالو کې به داسې امریکایي فوجیان افغانستان کې جنگیږي چې د 11 سپتمبر د پیښو په وخت لا پیدا هم نه وو. واشنگتن پوسټ چې افغانستان د غرونو او د ریګستانونو د دنیا د ټولو نه غریب ملک دی. د افغانستان د ټولو نه نفه بخش پیداوار غیر قانونه اپیم دی، خو د اربونو ډالرو د امداد باوجود افغانستان د غریبو ملکونو په فهرست کې د ټولو نه په لاندې نمبر پروت دی. امریکې یقینا چې د بډو رشوتونو د لاسه تار تار ملک ته ډالر او فوج ته وسلې دین کړي دي او تربیت ورکوي، خو بیا هم طالبانو تخپې خوېدلي دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکای خپل فوج یو داسې ملک یعنی افغانستان ته لیږلې دی چې د امریکای فوجیان نه خو د افغانانو په جبه پویږي او نه د رسم و رواج، کلتور او د مذهب نه خبر دی. افغانستان د سلطنتونو د قبرستان په نوم یادیږي. افغان ملت په داسې دور کې پیرنګي فوج لا لاندې باندې ماتې ورکړې وي هر کله چې د تاجی برطانیې په حکومت مر نه پریوتو. افغان مجاهدینو په کال 1980 کې د دنیا د ا وخت ټولونه مضبوط طاقت شوروي روس د خپل ملک نه په زور اوېستو. اوس امریکای له پکار دی چې د ماتې د داغ په خپل تندید لګیدون وړاندې ځان له رنګ ورکی او افغانستان نه په حیا کې وځي. صدر ترامپ باید چې خپل صدارتي مهم کې افغانستان نه د خپل فوج د وستو لوزونه پوره کړي او په افغان جنگ خرچ کیدونکو اربونه ډالر د امریکای په آبادۍ او سوکالۍ ولګي.
افغانستان کې شوی تازه سروي ښایي چې د تیر کال په څیر سګنی کال د افیمو کر په ډیره سیمه باندې شوی دی او د دغې په حق لباندې تاسو ته د وایس آف امریکا یو راپور زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ په کابل کې نړیوال مرستندویو ته په وینا کې د افغانستان د مهاجره موادو د مخنیوي وزارت مرستیال وزیر جاوید قایم ویلي چې د بده مرغه سخ کال د مهاجره موادو پیداوار سیوا شوی. نوموړي ویلي چې دوی سخ کال د مهاجره موادو مخ په زیاته پیداوار په اړه فکرمند دي. هغه قایم زیاته کړې چې اوس زمیدار په هغه سیمو او ولایتونو کې هم د دې پیداوار کوي چرته چړواندې د افیمو د پیداوار کچه د نش برابر وه. هغه قایم دا خبرې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په اړه هغه فکرمندو په اړه کړي چې وایي چې طالبان د کوکنارو تجارت ته وده ورکوي او خپل یاغیتوب مخ په وړاندې بوتلو لپاره د کوکنارو د کاچاک سره په سلګونو میلیونه ډالر منافع ترلاسه کوي. د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه طالب یاغیان 80% جنگی خرچې د مهاجره موادو د کاچاک نه ترلاسه کیدونکو پیسو څخه کوي. افغانستان په ګرد نړۍ کې د افیمو پیدا کوونکو تر ټولو لوی هیواد ګڼل کیږي او په داسې حال چې په دغه هیواد کې د افیمو کرونده مخ په زیاتې ده. امریکایي چارواکو خبرداري کړې چې دغه جنگ ځپلې هیواد سخ کال کې د شي نور زیات د وسلوالو تشدد وویني. د امریکا او د دوی ملګرو لخوا د پوزي مرستو زیاتولو باوجود د استخباراتي ټولنې اندازې دي چې د کال 2013 اخیره پورې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي حالات به یقینا خراب وي. د امریکا د کمی استخباراتو مشر ډین کورټس تیرونه د سینټ د یوې اورونې په وخت ویلي چې د افغانستان د بیا آبادکارۍ لپاره خصوصي پلټنه کوونکو تر مخه د کال 2002 په دیخوا امریکا په افغانستان کې د مهاجره موادو په مخنیوي باندې د 8.5 بلین نه زیات ډالر مصرف کړي، کمی چې د یوې ورځې په حساب سره 1.5 میلیونه ډالر جوړیږي. د جنگ نه علاوه په افغانستان کې افیم بډو رشوتونو او جرمونو ته وده ورکوي. کم هیوا چې د وړاندې څخه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل تر مخه په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات 15 کرپټ ریاستونو کې راځي. افغان چارواکي وایي چې په کال 2014 کې د هیواد په 14 ولایتونو کې 43 د کوکنارو ناصفه راپور کړی شوی او اوس سخ کال د دغه 43 ولایتونو شمیره نوره راکمه شوی. افغان مامورینو ویلي چې د کوکنارو د فصل کرونده چې با په عامه توګه په سویلي ولایتونو کې کېدله اوس د بلخ او جزجان په ولایتونو په شمول په شمال ختیځ صوبو کې هم کېږي. د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم نه ښودلو په شرط د بغلان ولایت یو اوسیدونکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د حکومت د اثر لاندې سیمو په شمول د افیمو کرونده نږدې په نیمه صوبه کې کېږي. دغه تن زیاته کړې چې د کوکنارو فصل په شمال ختیځ سیمه کې هر ځای په نظر راځي. بدخشان چې د تاجکستان او چین سره پوله لري په شمال کې د مهاجره موادو مرکز دی. نږدې 50% کوکنار د افغانستان په سویلي ایالت هلمند کې پیدا کیږي، کوم ولایت چې د پاکستان سره په پوله دی. افغان حکومت وایي چې د مهاجره موادو پیداوار او کاچاک زیاتره په جنگ ځپل سیمو کې کیږي. د مهاجره موادو د مخنیوي لپاره د کورونو چارو وزارت مرستیال وزیر جنرال باز محمد احمدی ویلي چې د افیمو کرونده پیداوار او کاچاک په لرې پرتو سیمو کې کیږي، کمی سیمې چې د وسلوالو ترهاګرو او طالبانو د ولکې لاندې دي. افغان حکومت وایي چې دوی د مرستندویو ایجنسو په شمرسته هڅې کوي چې افغانان د اپیمو پر ځای نورو فصلونو کرلو ته تیار کړي، خو ښکاري داسې چې دغه هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. د افغانستان د مهاجره موادو د مخنیوي لپاره پولیسو ویلی چې تیر کال په نیم سوا ټنه مهاجره مواد یې نیولې دي. پوهان وایي چې خراب امنیتی حالات او په سمدستي ډول د منافع له وجې زمیدار د کوکنارو کرونده سیوا کړي. پوهان دا هم یقین لري چې په دغه کې د زیاتوالي یو بل وجه د حکومت لخوا د مهاجره موادو مخنیوي لپاره کمی هڅې دي.
په پاکستان کې د میډیا د لارې د میډیا د لارې چې کوم فرقه ییزه پروګرامونه یا داسې پروګرامونه چې د هغې نه فرقه ییزه فیخې ته دوام ملاویږي یا دغسې بیانونه یا خبرونه چې په هغې باندې خلکو کې د زغم یا برداشت د هغې ختمېدو پورې خبره رسیږي، په دغې باندې رمیش کمار چې د پاکستان د غمی اسمبلی غړی دی او د اقلیتونو سره تعلق ساتي، دی یو تنظیم جوړ کړی دی چې دغسې موادو هغې د مخنیوي لپاره یو کمپاین وکړي. نو په دغې باندې راځئ چې نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریالي رابعه پیر څخه په دې راپور کې واورو.
په پاکستانی معاشره کې کمیدونکی برداشت او زغم د مطبوعاتو او تعلیمي ادارو په ذریعه خورولو لپاره ټالرنټ پاکستان میډیا نتورک په نوم یو تنظیم پرانستل سو. د دغه تنظیم مشر پارلیماني خړی او په پاکستان کې د هندو فرورلوی مشر ډاکټر رمیش کمار د دغه تنظیم په اړه دیو ریډیو تفایی.
مقصد میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صبر تحمل اور برداشت جو کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر،
اسما مقصد په پاکستان کې د خلکو ترمنځ هغه زغم او صبر ته ود اور کول دي چې ورځ په ورځ کمیږي. دوی زیاتوي چې هر مذهب د انسانیت، مینې او د یو بل د عزت کولو سبق ورکوي، خو زموږ په معاشره کې د یو بل لپاره زغم ډیر لږ دی. په دې موقع د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ او مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف ډیو ریډیو ته وایي،
اس کی اشد ضرورت ہے اور نصاب بھی بنیادی چیز ہے اور حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے.
په معاشره کې صبر او زغم سیوا کول لپاره نصاب بنیادی شی دی. حکومت د دې لپاره کار کوي. کامی نصاب ضروری دی چې په ټول هیواد کې یو شان کړی سي. دوی زیاتوي چې دیني مدرسو کې د وفاق المدارس په ذریعه د نصاب بیا کتنه سوې ده او هغه څه د نصاب څخه لرې کړی سوي دي چې پرې اختلاف موجود و. بل اړخ ته مشر جرنالیست متی الله جان دیو ریډیو ته وایي چې تر څو چې په ټولنه کې د آئین او د قانون بالادستی نه وي، تر هغه د خلکو ترمنځ زغم نسی پیدا کېدی.
زمونږ حکومت او معاشره سره د امریت فوجی حکومتاں ډېر زیاتی کړی دی، فوجی نظام پر د عدم برداشت دل ته پیدا شوی دی.
دوی زیاتوي چې په کومه ټولنه کې چې ادارې خپله سخم نه کولو تګلاره خپله کړې وي، خلک بې درکه کېږي. پر هغو د ریاستي ادارو له اړخه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کېږي. یوه ټولۍ یو کس وژلي خو ریاست پرې خاموشه وي، او نو په داسې حال کې په ریاست او په دغه ټولۍ کې څه فرق پاتې کېږي؟ په دغه دستوره کې ګډون کوونکي د پېښور توپ پوهنتون طالب علمان فیصل جمشید او امان الدین ډیو ریډیو ته وایي،
د زموږ معاشره کې د برداشت زما په نظر د مذهب کوم پیروکار خلک دي، هغو د مذهب غلط تشریح کوي، د یو بل دشمن کړي دي خامخا کې. او چې د صحیح معنو کې د مذهب په هغه باندې تاسو خبرې کول غواړئ، نو بیا تاسو باندې هغو فتوی ولګي.
چونکې زمونږ تعلیمي چې کوم سیستم دی او کوم زمونږ مذهبي چې کوم مشران دي، هغه داسې شی یو دی برداشت نه یا مذهب نه یا تعلیم نه شي جوړ کړی دی چې هغه برداشت یا یو بل سره ښه خبره کول یا ناسته پاسته کول هغه مونږ ډېر ګران کړی دی. دا شی مونږ داسې ټیکو چې زمونږ تعلیمي سلیبس دی هغه ریوای شي، او بل لای ټول خطې کې یو ایجوکیشن سیستم لګیا شي، نو برداشت کوم خلکو کې پیدا شي او خلک په یو بل سره په خوشحالۍ او په ښه سات کې ټیم ترولی شي.
سیړونکي دا هم وایي چې ټول مذهبونه د برابرۍ، رواداری او زغم سبق ورکوي، او دغه سبق د یو پر امن ټولنې لپاره ډیر ضروری دی چې پکې تعلیمي ادارې، سیاسي مشران، عالمان او مطبوعات اهم کردار لوبولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
واشنگټن ڈی سی نه غوږی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ترکیه صدر رجب طیب اردغان ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی کړی ده. په داسې حال چې تیره هفته صدر ټرمپ د شام کردانو ته د وسلې ورکولو اعلان کړی و چې پر ترکیانو خفګان څرګند کړی و. د دواړو صدرانو ترمنځ خبرو اترو وروسته په خبرو اترو کې دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو د مضبوطولو ژمنې څرګند کړې شوې. او د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان وویل چې په سیمه کې د ترخګرو لپاره په راتلونکي کې هیڅ ځای نشته او نه به دغلته کې ترخګرو ته کوم ځای ورکړي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ترکیې صدر طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې. د دواړو مشرانو لیدنه په داسې مهال سوی چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ داعش سره جنګېدو لپاره د وای پی جی په نوم کورد وسله والې ډلې ته د وسلې ورکولو اعلان کړی و. ترکیې دغه ډلې ته ترهګر تنظیم په نظر کتنه کوي او صدر ټرمپ په اعلان ناخوشي څرګنده کړې وه. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دواړو هیوادونو مشران د خپل هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې لري او دا اړیکې به لا نورې هم ښه کوي. امریکا دا ګڼي چې د داعش ډلې په ضد جګړه کې او یا ترهګر د شام یا سوریې د راکا ښار څخه باسلو لپاره کورت ځواکونه وای پی جی یو اهم کردار لري. خو ترکیې ګڼي چې وای پی جی یو ترهګره ډله ده ولې چې د دوی کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی سره تعلق لري. څوکسي په ترکیې کې له لسیزو راهیسې بغاوت کولو کې بوخت دی. د ترک صدر طیب اردوغان وویل چې امریکا سره د ترکیې تاریخي ملګرتیا ده خو ترکیه به د کوردي جنګیالیانو ملاتړ نه ومني. د سې شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرو په مهال صدر اردوغان وویل چې ترکیه به هیڅکله هم د داعش خلاف د وای پی جی فعالیتونه قبول نه کړي. دا یادونې وړ ده چې د دغو دواړو مشرانو په داسې وخت لیدنه وسوه چې د کورد جنګیالو په ملاتړ په مسلې د امریکا او ترکیې ترمنځ اختلافات پیدا سوي. د واشنگتن د دورې وړاندې تیرونې صدر اردوغان ویلي چې د امریکا دوره د ترک او امریکا نوې اړیکو شروعات په توګه ګڼي. صدر اردوغان د سشنبې یا نهې په ورځ زیاته کړه چې امریکا او ترک ترمنځ همکاري د نړۍ لپاره هم ډیر اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او فوزي اړیکې زیاتولو ژمنه وکړه. ښاغلی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به د ترهګرو ډلو لپاره زموږ په سیمه کې هیڅ ځای نسي پاته. ترکیې او امریکا دواړه د شپږ کاله راهیسې په شام کې د بشر الاسد خلاف ځواکونو ملاتړ کوي. په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته وینا کې صدر اردوغان فتح الله ګولن په اړه وویل چې هغه یو ترهګر دی او د خپل حکومت خلاف د ناکامه بغاوت الزام هم ورباندې وکړو. د صدر اردوغان حکومت د امریکې زغوښتنه کړې چې فتح الله ګولن دی ترکیې ته وسپاري خو واشنگتن تر دا وخت پورې د دغه غوښتنه سه عملی اقدام نه دی پورته کړی. فتح الله ګولن په بغاوت کې د لاس لرلو الزام ردوي.
ګرانو خضر مردونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو د دې خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینیر وو جمی کوک. دغه مننه کوو. او د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت پنځه نیمې بایې والی بیا زموږ همکاران ساسي په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله فمان.